درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي تېره شپه پر خپل اکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسې او قابلیت توپ د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي رادیو د فردا څنګه دی و تازه راپور لمخي په تیرو څو کلونو کې 14000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت له خپل هیواد وتلې دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېیم لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلل او درېیم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړ او ازبکستان دوهم مقام وګټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوې د افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ټیمونو ګډون کړی. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان وروسته سیلابونو لښترلژه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمینې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالۍ کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې د تاجکستان په سیلزپلو سیمو کې د زمکه شوېدنې خبرداري لا په خپل ځای ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتل کېده شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمانه وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضایي تیره شپه دوه بی پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه دغه وزارت په حواله ویلي چې دفاعي ځواکونه دواړه الوتکې په بریانسک سیمه کې نسکوري کړي چې چاته زیان نه دی اړولې. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د شپې په مخه د مسکو د دوه هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د شاوخوا یو ساعت لپاره ځنډیدل. او فرانسه په پام کې لري چې په دولتي شونځیو کې پر ابا جامع بندیز ولګوي. د دې هیواد پوهنی وزیر جبرائیل عتل پرون یک شنبه وویل چې دغه جامع چې یو شمیر مسلمان شزی یا غوندي د فرانسې د پوهنی په اړه د سیکولریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان شوی
اما لا هم د ستر کې غړوی چی وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلون کې وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو قابل ته مترنن ورځې پوری مونږ ته موټر خوشی نه کړل تیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وای ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانې کړی شي ماشومان واکسین شي کله په یو بانه بل بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وړم ورځ په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته نجونې او ښځې د بند امیر ملي پارک ته نشي تلی. خو د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدربار تېره شپه په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي، طالبان د نجونو په زده کړو، کار او سفر په بندیز لګولو قانع نه شول، اوس غواړي چې ان طبیعي پارکونو ته یې د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل ولې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پریکړې ته سخت غبرګون ښودلی چې نجونې او ښځې بند امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تېره شپه په خپله اکس شبکه لیکلي، طالبان چې له زده کړو، کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي، غواړي اوس پارکونه، لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي، هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. د دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو او خپله افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې وه چې ویلي دي د ویکرنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی، خو وړاندې خپلو دا ډول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا په بند امیر ملي پارک یو شمېر هټیوالې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټیوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بند امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی، خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیانو اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بند امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغېزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او کوه نیمه ټولنې بېخي له ټولنې اسف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بېخي بند امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې په افغان جونو خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جونې او خوځې د دوی دا پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیاره بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بند امیر ته د ښځو پر تګ د طالبانو بندیز ښځې له طبیعت او ټولنې هم منه کړي او کورونه د ښځو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوالي او مدني فعالې اوژې امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي، ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي، اما لا هم دې سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دې تن لا هم دغه د ژوند صحنه څنګه کو او لا هم دې پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو، څنګه خفه کو. اتا د دې ذهن دې نغښو چې د خزي الته چیزی دې ته معلومې دي چې الته څو کې وازی دی نه چې الته خپل د والدین سره ځي کنجي دي که میرمنه ده خپل خوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره نه نارینه او سره ځي یو ځای ځي ځکه هغه د یو محل نه ډېر لري واټن لري. په دې وروستیو کې چې خزي چې د لوړ تحصیلاتو لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلل تاغوی وګرځول شو، نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي، فقط چې هر رقم وي دوی باید خپل دغه د هستۍ او د بقا لاره باید پرې ورک وي او داسې وزوروي چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې اوس دا ژوند به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د ښځو پر تګ باندې د محدودیت لګولو یوه توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته ښځې د تګ په مهال حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه ښځو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګي ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که نه ووایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراتوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراتوي، دی خوښ دی. هسې بانې دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریح و چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورت به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریح نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژې امیل و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل اکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسېدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان د خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه به کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي، له ټول میند غوارم خپل اولادونو پولیو واکسین تاکړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومان ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیر سای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
په ځینو ساحو کې دا سړي شال تر خلکو سم علمي کې شرکت ته مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورک شو، ورکو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلیږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې سږکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، تمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمېر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دام راوړي دي د شریناو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. د موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغو زیرو کې، په دغو وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل. ټیرونه وش کېدل، کمونه شالش وی په ویډول ډیرونه وټنګی دل بیٹری کور پرېخلو، نو طریقې چې مونږ نه و خوشی کړی مونږ بور رجونه دی مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیورشي وټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
سمرا لرګی چې دی په دا کې یو شین لرګی نشته. می په افغانستان ډېر خوشاله کی چې ونه باندې شي دا غي می پر ما حق دی. د افغانستان میګم د غار ټغار د غار وطن د غار اوسیدون کی در نه دوی چې میخ بل دولت نه رغلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه میګ افغانستان جوړوي. یی چې فقط دل سنه شي مړیل وکه مړی کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دا درې درې نیم میاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلې یو تر ارزه پورې رسیدلې موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو وو. نو اوس دا لرګي خو ټول ویلور دي و دا کوری کچې ته یو خوشنرګای کې وو. موږ کاغذونه خستې دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کاربار خوشته موږ کاربارو یا نه کچې ته یو خوشنرګای کې وو. موږ زموږ وری دغه لرګي
بلخوا چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یاد نیم میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک کشوی، نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه چې په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې ان شاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او دغه خلاص
یاد دی. بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګل نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغو فعالانو ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی نه اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي په روسیا کې میشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هي د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي دی د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیته ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه ووایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا د مهال د 15.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خپریږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز او رسپانې د کابل په هوایي ډګر کې د دوه کاله مخکې مرګونې حملې یاد ته پام اړولی. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو نږدې 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوري پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دغو سرتېرو ته د درناوي په پار د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلي مکارتي په نیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ان ټویټر نومیده لیکلی چې دوه کاله مخکې مو په غمجنه پیښه کې 14 زړور سرتیر له لاسه ورکړل. د غبرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تخلیه په بهیر کې ترسره شو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وو. ورسپانې د استازو جرګې د جمهوری پال غړي الیز استفانیک له قوله لیکلی چې ویلي دي دغو سرتیرو له افغانستان د وتلو په مهال چې د په خبره یو تراژیدي خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن ادارې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤول پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بللی او ویلي دي چې بایدن سخت تر هغو شرایطو لاندې و چې ترامپ رامنځته کړي وو. هغه چا چې د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه د وتلو په اړه خبرې ترسره کړې وې. جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبه سپینې ماڼۍ خبره کړې ویلي چې د 14 امریکایي سرتیرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولسمشر دغه راز ویلي چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې هغه 2001 پوځیانو سرښندنې چې په افغانستان کې د 12 جګړو په ترڅ کې وژل شوي او د نورو 40,044 ټپیانو قرباني جبران کړي. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډېر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډېره له عمومي حافظې هېر شوی. له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنه کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکي وګړو له دې هېواد د تېښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرېست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یوه تروریستي برید کې 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. مجړه وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنګټن ته انتللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرېست په وینا د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره آسان لار نه و موجوده. خو د خبره دا په دې معنی نه ده چې پرې عمل کول یې ارزښت نه درلود. نېشنل انټرېست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې د دغې جګړې او له افغانستانه د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرېست په لیکنه په خواشونۍ سره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیارډونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو له منځه وړي دي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي. خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي درمل بې کیفیت دي او ناروغان پرې نښه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې امله خپل رنځور زوی ته درمل له ګاونډیو هیوادونو راغواړي.
زوی یک ناروغ دی، هره میاشت وینه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زه له پاکستانه اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه یې چې اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی. دلته بې کیفیته راوړي.
د تخار اوسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسباجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورونکو ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلاینو ښار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي راډیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستهبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نشو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورونکي محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود بی کیفیت درملو لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویههای بی کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له بی کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوي دي، خو موږ ترې انکار کړی.
داده سره کې بیګیره بخاله ولی موږ خودداری کړم.
یو شمېر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنابت تجربه کې ما داریم و ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه دار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جعلي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته راوارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړه کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر دا خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نه وي او دا نه وي معلوم چې ته د کومې کمپنۍ یې، تضمین دې درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړه کړې زه تضمین کوم د کیفیت، راوړی چا ده، توزیع کړی چا ده، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی، او بیا ډاکټر یې په نسخه کې څنګه دي. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پرې وکړو، آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اوارۍ خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دی اوس هم واورئ د دې سات لنډ خبرونه. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روسنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران څنګهړي استازي حسن کاظمي قومي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان غوسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدی شي او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تېره شپه 2 بې پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چې کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسأله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلک نه دي. تازه د تیر جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4 تر 6 زرو پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټ وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتني دادی چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډرو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې د مهال خپل ملکی ماموریت لري که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له 4 تر 6 زرو پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
لوګین سره اجازه راکړه لومړی تاسو ته اوساسې د سربوده لارې اوساسې په لوریتونو کې اوساسې په ټکنیکي هم کارونه موجودیت او سرگنیش پٹوری پروژه په بنیاد او احساس باندې جوړ شوی یو پروژه ده، یو شبکه ده چې جوړ شوی ده او په افغانستان کې په خوا هم فعالیت درلوده پرلاسي او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو دیدی شتون شته مگر دا چې طالبان ادعا کوي چې دوی عملیات څه په طرح کولی دی ته د دې خبرو سره موافقه نه یم په دې چې د داعش ډله تروریست یا ترهګره ډله په افغانستان کې شته او هغوی هم ځان ته د خپل هغو منابعو نه چې دوی هغه تړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولی د هغوی په مالي لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې تعویل اکمالات کې هغوی ته
ځي. بله جلیلی صاحب، څوک دی دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړی؟
نبه د مرکز مونږ تاسو سره په وخت د زونګ تاسو دی ګران هیواد په جغرافي او کې مونږ تاسو یو ډیر ناوړی او نا سپیشلی ګاونډیان لرو چې د ریجن دی پاکستان دی چې پاکستان په خپل د ترهګرو ځاله ده او د افغانستان د پاره ترهګري ځاله جوړه کړې وي بس هم د خپل د خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژه یو ستراتیژي جوړه کړي د خپل د پلامان د لاسونو څخه بنیاد باندې کولی شي خپل موخو ته څه سیاسي او څه هم استعمالشي چړی له لارې نه هغوی کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. او بله شکه چې یوازې پاکستان نه بلکې هغه نور هېوادونه چې د پاکستان سره همغږي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپل نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسېږي په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هېوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له قوله نه غواړي نورو هېوادونو ته پر انتقال کړي او خپل اهدافو خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسېږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب د داعش شمیر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او په اړه اندېښنه ښودل شوی او کنه فکر کوي په دغو راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټېږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
زه فکر نه کوم چې دا موته مبالغه ده. لا فکر کوم چې د شپږو زرو نه لا زیات همي کم بلاني د دې کې د مبالغه هغه حالت ته ګورم چې
بله کور ودان سلامات سره راځي چې د بحث بل میرمته ورسو خاغلی احمد خان اندر ته اندر سپستلی مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلورو تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خاغلی لودین ته تاسو تاسو په قدمون ملما جنرال جلیلی ته او همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچیر موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري، دوی ټول خپل راپورونه د تلیفونونو لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکرات مخکې همدغه ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلي، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړل اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل وي درست به وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنېدو څخه هم داعش او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته، لکه جنرال صاحب چې ویلي د ګاونډیو لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاصو اهدافو لپاره جوړ شوی ده چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دي بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړې ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي، ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته، په رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولی شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازگیری وکړي او کچېره د افغانستان اوسنی وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسېره نور ډلې هم قوي شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مځکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ورباندې خبرې
وکړي. فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی، دوی به دا معلومات ځان ته کړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلي په ټکو ممکن لدې نه زیات هم وي.
نا کچری به طرفانه قضاوت کو زموږ نور گاونډیان مملکت چین، روسیا، ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پورې ویلي چې دلته جنگلان سره دا ټول هغه سیاسي لوبي دی او هغه سره جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان له اوسني خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدوی چیرې غواړي واقعا هم د داعش شمیر معلوم کړي، باید د اوسني حکومت سره که چیرې دوی خوښیږي یا نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې. دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافع او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلان کوي. ملګری ملتونه د اوسني حکومت سره که چیرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای، اوس به مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نور هېوادونه هم شته چې شاید اعتبار باندې ونکړي.
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظاتو لکبل تر اوسه هم د طالبانو استاذ په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلی. سلامات او جنرال صاحب جلیلی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي دي او پر ځای دي او د غندخني هم چې دوی سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دي. څه فکر کوي څوک دي د افغانستان کې جنگیدون کې داعش جنگیالي خپل افغانان دي افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوه، مهاجرت له افغانستانه په بساري ډول زیات شوی دی، هم دا اوس هم فکر کوم و میلیون شاوخوا افغانان کډوال دي په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي او عملا موږ تاسو وکتل چې په همدې تیرو دوه کلونو کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول، دغه راس په سمنګان کې په مدرسې کې خونړۍ برید وشو او څو بریدونه نور هم، دا څوک دی؟ افغانان دي او کنه د نورو نړۍ اتباع دي؟ قدرمن لودین سره د داعش په ګوره دا هر ډول روسي
دغه په خپل ځان سره تشکیلات لري او دې ته القاعده له داعش نه کنه تر هغه د دې د دې یو منظم او د یو ناپېژندل شوی تشکیلات په بنیاد د دې یو خپل فعالیتونه په تر هغه لري کچ باندې همیشه د مایسه کړی د دې په اصول په دې ملي حس. نو داعش هم په خپل ذات کې په خپل ځان سره خپل سیاسي خپل نظامي او خپل لوجستیکي او داسې نور ډېر د لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري، منظم تشکیلات لري. د دې د تشکیلاتو په ماینس کې که چېرې تاسو موږ تاسو وګورئ د چین د نورو د هیوادونو د لکه د تاجکستان او ازبکستان او په هغه کې نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو اربا هم په دې غټل کې شامل دي. نه هیڅ څوک انکار نشي کولی څوک نو سترګې هم نشي پټولی. که چېرې موږ تاسو د داعش د تشکیلاتو د غیر د تاسیس او د کوم ورځې نه چې دا د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 یوم کار کې چې خپل اردنی وو او د غیر جماعت توحید جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ، بیا دا اسامه بن لادن د دې سره بایعت یو کړ، بیا د دې د ګورنرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یې ورکړ چې جهاد قائد الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنی هغه معنا ورکې قدر مند دي چې هغه هوتونه چې دی یو سیم په منځ کې د امتداد پسې باندې سره پراخ دی هوتونه. نو بیا په خپل دغه د دې تشکیلات سره بدغم کېدل یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دی چې د هغې نه وروسته د اسامه بن لادن چې کله چې ابو د ایمن زواهری د القاعدې مشهور شو او هلته د سوریې جنګ شو هلته د عراق جنګ شو د داعش نخوانه دلته د الناصره په نامه باندې سازمان جوړ شو دغه تشکیلات چې دي بېلابېل په ظاهره کې په یو بڼه او په باطن کې په بله بڼه باندې خپل تشکیلات ته او اوس هم دي د مالي تشکیلات په بنیاد باندې خپل لري.
نو فکر کوئ تشکیلاتو کې ډېره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته؟ ځکه جلیلي صاحب یو بحث ته چې کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې واکمن و کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسؤلیت طالبان واخیست، ځکه طالبان هم په افغانستان کې حضور درلود یا د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو. اما دایش چې کوم برید کوي څلور ویشت ساعته وروسته یې مسؤلیت منل کیږي، یعنی چینل د ارتباطاتو یې کمزورې ده د داعش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د داعش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه افغانستان بهر دي؟
او د افغانستان کله چې د افغانستان په جغرافیه او کې لري چې د مسافر څخه د هم شي په ټوله او کله چې د افغانستان بهر دي نور هیوادونه کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات له لارې نه یا یو شکل باندې دی او د سپو په لارې باندې دی خپل اړیکې سره نیسي. او هم دې احتیاط کې تاسو جواب دې لري په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پیژندل شي. دا د دې تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست هم دی دې کې هیڅ کوم شک نشته. مګر راځو ساتي د پښتنې دومې برخه ته دې کې افغانان هم دي او د افغانستان بهر بهرنیان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي ورګرته او د خپل نظامي فعالیتونه سره لري. او دا چې د دې په صفوفو کې نور تاسو د فقر او د بیکاری کچه ولر زه فکر کوم قدرمند دي چې دا څه اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او وی هم غواړي په سلیقایي لحاظ باندې هم د طالبانو د ځپلو لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاص کړي، نو دې هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو نه ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي کولای شي خپل اړیکې وسري او همغږي سره نور نه کړي، دوی هم کولی شي او ځي د طالبانو د بخښنه باندې داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل باندې ځان ورنه لاباسي او د دوی سره فعالیت هم کولی شي.
و سلامت اوسئ کور ودان جلیلی صاحب. بهتر اگرځو تاسو ته اندر صاحب، د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول ترې کوم، هغه وایي چې په افغانستان کې د داعش ملا ماته شوی. البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو، نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر ته رسیدلی. اما که واقعیتونو ته وکتل شي، همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو چاودنه وشول چې دوه کسان پکې ووژل شول، څو ټپیان شول، مسؤلیت داعش ومانه. د همدې دو کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول، د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې ووژل شول، په سمنګان کې په مدرسه کې برید وشو، دا غراز یو شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول. نو دا بریدونه څوک کوي چې کده داعش حضور صفر ته رسیدلی وي، نو دا بریدونه باید ونه شي؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، صفر ته په ډېرې وادو کې چې هېڅ جګړه نه وي تیرې شوې، نه شي رسېدلی توریستي اعمالو. خو په افغانستان کې څلور نیمې لسیزې جګړه وه، زموږ په هېواد کې ډیرو توریستي ډلو له پخوانه هم شتون درلود، هغوی ارتباطات لري. خو که چیرې واقعیتونو ته راسو، دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري، د دې ریښې د افغانستانه بهر دي. دغه هیوادونه یا ملګري ملتونه چې دا کې اوس د نړۍ کې ټکنالوژي مخکې سره استخبارات ډېر قوي دي، ولې د افغانستان له پلو نه اخوا په لټن نه کې شپږ زره کدوې ووایي چې دا بېخي شتون لري؟ دا ډېر کم تعداد ده. اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هیواد چې دوی اکمالوي مرستې ورکوي، او یا لکه په واضح توګه چې جنرال صاحب ویلي په پاکستان کې د دغو مرکزونه دي، او د پاکستان هیواد چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو باندې فشار راوړي بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي، چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکا د پاکستان له راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري.
اما اندر څه خپل پاکستان هم عملاً دا مهال قرباني بری، ځکه پاکستان کې هم خونړي بریدونه وشول. تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري، اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه ګرځي د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانوي.
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې هیڅکله نشم چې د بریدونه سي هغوی استخباراتي لوبې کوي، هغه پښتانه وژني، بلوڅان وژني، په پښتني سیمو کې کوي. دغه برید که چیرې واقعا داعش د اسلام مدافعین یې، ولې په لاهور کې نه کوي، کراچۍ کې نه کوي، په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کوي، اسلام آباد کې ول نه کوي. یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي، هم یې وژني. دا یوه لوبه ده پاکستان ته، ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي. له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه یې وځپي، او دا خوا زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې، له افغانانو سره. بلان بیا راځم ستاسو لومړنۍ خبرې ته، چې صفر هیڅکله نشي کېدلی. په افغانستان کې جګړه وه دوه کاله کېږي چې یو سرتاسري امنیت شتون لري، خو محاصرو ته که وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګاونډیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو، کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغسې ډلې پیدا کوي شي. یوازې داعش نه ده، بیا یادونه کوم چې ویل کېږي دویش ډلې دي، او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي. خو دا هم باید هېره نه کړو چې طالبانو په دې دوو کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله، سلامت اوسې اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی، بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وایي طالبانو له داعش سره ښه مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. دا معنا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړې له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډې ته کرا شو، دوی پر داعش سربیره د شلو نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې، او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوږی دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شنډ کولی سي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوئ مبارزه یې ستونزمنه ده د طالبانو له سپورته؟
او خبره وکړه قدرمن لوتین صاحب، چې اول خو لومړی خو دا چې د خلیلزاد خبرې خودش د هغوی شخصي خبرې دي، ډېر خبرې افغانستان داسې چې ډېر اغېزناکي، زه فکر کوم چې ډېر اغېزناک هم دی. په دې چې هغه ټوله ته لکه هنداره غوندې معلومه شوې ده، دغې خبرې د ریاستونې پروژې چې د امریکا په استازي توبې وکړو، چې امریکا خپله هم د بهرنیو چارو وایندي و چې نور خلیلزاد زموږ د دولت یا د بهرنیو چارو د وزارت نور وایان نه دي، پالیسي هم نه شي. تازه دې بلې خبرې ته چې څنګه الله ته موته اشاره وکړه لودي صاحب، زه په دې اند یم چې دا به زه نه منم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامي عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره، زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو دې نه پرېږدي که هر څومره ووایي چې دوی سفر ته ورسي. دا د هغې هېوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنیو حالاتو کې د داعش له ځپلو لپاره صفري نقطې ته ورسي. په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي د اضافي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل درې اضافي قوت ولري، تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی د هغوی خبرې ونه مني، د هغوی اهدافو ته سره ټیک نه کېنه، کېدای شي د یو اضافي قوت له استفاده وکړي، لکه چې موږ تاسو ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله متحد د امریکا د زبر ځواکونو یو تفاهم باندې رامنځته شو. مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دوی سره وو، کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سره ټیک کړي، منفیل ځواب یې ورته ورکړ. نو تاسو دې چې طالبان رامنځته کړو ته نه ورور خوشې کړ ورمر شي که چې موږ تاسو پایلې تر نه پورې کړو.
او جنرال افغانستان د جګړو تاریخ کې وکتل شو، به خصوصا دغه جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ټي ټي پی، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جنگیالیو ته دغه توجیه ورکول، او بیا یې هغوی جنگول هماغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه له افغانستان وویستل، یا په ټوله کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وویستل. ټي ټي پی هم که جنگي خپل ملاحظات کړي، د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري. داعش فکر کوي عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو یو غده سلفیت ریښه ده چې ویل کیږي
په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې د سلفیان په دې ورستوي کې زیات شوې دي. نور داسې عقیدوي توجیهات لري دوی، ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري، مخکې دوی تاریخچې ته ډېره ښه اشاره وکړه. جنرال صاحب محترم ډیره مننه. اندر صاحب بحث هم رو پای ته رسیږي. جنرال صاحب وایي چې دغه کوم سرخوګای چې اوس طالبانو ته پیښ دی، دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅکله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیږي، لکه څنګه چې ما مخکې د پخوانی حکومت چارواکي کوټ کړل یا مې د هغوی نقل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوي. نن هم هغه ادعا طالبان هم کوي، اما عملاً ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبره باندې موافق یاست چې ممکن داعش د اوږده مهال لپاره په افغانستان کې پاتې وي؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت یو نړیوال توافق ته اړتیا لري. که چیرې دا توافق ترسره کیږي او د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي، سیاسي تعاملات منځ ته راځي، زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینالمللي توریزم ده. د هغه غوښتونکي هیڅ هېواد هم نه ده. له بلې خوا موږ په څنګ کې ګاونډیان غیر مستقیم د روسیې ګاونډیان یو، ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي، او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمنې نه ور اخلي، هغوی به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزي آسیا هېوادونه هم د کلکه سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجه دي. نو داعش که چیرې د افغانستان اوسنی وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت منځته راځي او طالبان دې ته متوجه کیږي چې افغانستان د ټولو افغانانو کور ده، ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړ شي، د ښځو حقوق ورکړي، زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کوي او هرې تروریستي ډلې ته به سلامي وي او د هغو مزدوري به کوي، غلامي به کوي. نه، دا ډېر امکان لري، خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري. چېرې اوسنی حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کړي،
کار کېدلی شي
او ډېر امکان لري دا دفعه شي. دا ډېره وړه ده اوس فعلا نه پاره، خو که چېرې دا وضعیت دوام ومومي، دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نور هېوادو ته مغځېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنونکي احمد خان اندر صاحب څخه ډېره مننه.
لور زه تختم چلا شور ډکستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تپنا وړه ماش پچ پاد هل چپا دا زما بند دا لور زه تختم چلا شور ډکستا بند دا
چوپا دا زمان دیدار